نو اوریدونکو السلام علیکم اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت ساروان هر کله کوم او په پیل کې مرابولم د دې سات خبرونه ته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش په راتلونکي میاشت افغانستان په اړه د دې سازمان د غړیو هیوادونو او سیمه ایزو سازمانونو د ځنګړو استازو د غونډې مشري وکړي. د ملګرو ملتونو د رسمي ویپانی د راپور لمخې د غونډه په فبروري په 13 او 19 د قطر په پلازمینه دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې هدف د افغانستان په اړه د هغې خپلواکۍ ارزونه په رڼا کې په منظم او همغږې توګه د نړیوال مشارکت زیاتوالی شول شوی چې په دې رستیو کې د ملګرو ملتو د سرمشیر د ځنګړی استاذ فریدون سینریلی اوغلو له خوا تر سره شوې ده. د ملګرو ملتو په وینا د دې غونډې پر جوړولو او نورو اړوندو تیاریو باندې کار روان دی. د پاکستان د پوزلو درسي جنرال عاصم منیر وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به چې د ده په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیب کړي. جنرال عاصم منیر همداراز وویل کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. د زیاته کړه ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. د شاغلی منیر د څرګندونو جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. د جاپان د کیودو خبری آژانس خبریال احسان اکبری چې د طالبانو د استخباراتو لخوا په کابل کې نیول شوی و له 9 ورځو توقیف وروسته نن خوشی شو. د شاغلی اکبری د کورنۍ یو غړي د افغانستان د خبریالانو مرکز ته ویلي چې نوموړی نن له غرمې وروسته په 3 بجو خوشی شو. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغه خبریال د خوشی کېدو د هرکلی ترڅنګ ویلي چې نیونه غیر قانوني و او ازادی باید نوی سلب شوی. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري ایستلو په لړ کې پرون چهارشنبه یو شپېته کورنۍ افغانستان ته ستنې شوې. د طالبانو د حکومت لخوا راستنېدونکو ته ګمارل شوې کمیټې پرون ناوخته په یو خبر پاڼې کې ویلي چې له دغو راستنو شویو کورنیو سره چې 28 د تورخمه او 3 د شه د سپین بولدک لارو راستنې شوې او د غړیو شمیره 255 کسانو ته رسیږي. د دې لخوا ضروري مرستې شوې خو نور جزئیات نه دي ورکړې. د پاکستانی طالبانو تحریک یا ٹی ٹی پی اعلان وکړ چې د پاکستان د عامه انتخاباتو پر غونډو او کمپاینونو بریدونه نه کوي. د اسوسییټډ پریس خبری آژانس د راپور لمخې ٹی ٹی پی نن پنځشنبه وویل د دوی حمله تر پوز او امنیتي ځواکونو پورې محدود دي او له انتخاباتو سره کار نه لري. د پاکستان د حکومت نورو مخالفو وسلوالو ډلو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. ټاکل شوې ده چې د راتلونکي فبروري په 8 نیټه په پاکستان کې عام انتخابات ترسره شي. او د ایران یو شمېر سیاسي او مدني فعالان وایي چې له یو شپې ته زنداني شزو سره به یو ځای نن د محمد قبادلو د اعدام په وړاندې د اعتراض په توګه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. دغه اقدام داسې مهال کیږي چې د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدي په انسټاګرام کې ویل شوي چې په اوین زندان کې سیاسي بندیانو شزو پتیلې چې په ورستیو کې د اعدامونو په وړاندې د اعتراض په توګه او هم د اعدامونو د بندیدو په اړه د ډوډۍ نه خوړلو احتساب پیل کړي. د نرګس محمدي په اکسپانه یا په خوانی ټویټر کې راغلی چې محمد قبادلو په داسې حال کې په دار وځړول شو چې اند هغه د اعدام په اړه قطعي حکم نو صادر شوی. تاسو زموږ ژغلا ازادي رادیو اوري. ملګری ملتونه راتلونکي میاشت په دوحه کې د افغانستان په اړه غونډه جوړوي. د پاکستان لوی درستیز وایي د یو پاکستانی ژوند تر ټولو افغانستان ورته مهم دی. د جنرال عاصم د دې توندو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟
د دې غوسی شاته د هغې څه مقصدونه هم دي او څه د هغې مایوسۍ هم دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر څو چې طالبان د ښځو حقونو ته غاړه نه وایشي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د روسیې د بندونو چارو وزیر وایي طالبان د ټول شموله حکومت جوړ کړي خو د سیاسي چارو یو شمېر شنون کې وایي
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د غزنی او پکتیکا سپرلو د څانګې سیالۍ کړې دي.
دغه نیزه بازی لوبه 2000 کال څخه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکګانو او پلرونو کولی.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغانستان په اړه د پاکستانی چارواکو د توندو څرګندونو په ترڅ کې دا ځل د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي چې د یو پاکستانی ژوند ورته لټول افغانستان مهم دی. هغه دا څرګندونې پرون چهارشنبه په پاکستان کې په یو غونډه کې کړي او تورې پوری کړي چې افغانستان ډېره موده د پاکستان په بلوچستان کې په ناامنیو کې لاس لرلی دی. د پاکستان د پوز لوی درسیز د وروستیو څرګندونو نور جزئیات نوریاس نوری وړاندې کوي.
د پاکستان د پوز لوی درسې جنرال عاصم منیر وایي دی یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره پرون چهارشنبه د پاکستان د دولتي او خصوصي پوهنتونونو یو شمېر محصلانو ته په یوه غونډه کې کړي او ویلي دي چې هغه کسان به تعقیبوي چې د خبره زموږ پر اولادونو بریدونه کوي. د په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي خو د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې چې د نوموړي څرګندونې راخیستې اسلام آباد د تحریک طالبان پاکستان له ډلې یا ټي ټي پی سره چې د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په پاکستان کې تروریستي بریدونه زیات کړي له خبرو کولو ډډه کړې ده. اسلام آباد د طالبانو حکومت تورن کړی چې د دې ډلې د وسلوالو پر ضد چې په خبرې له افغانستان پر پاکستان بریدونه کوي جدي اقدام نه کوي. هغه تور چې د طالبانو د حکومت چارواکو تل رد کړی او ویلي دي چې پاکستان د خپل امنیتي چارې سمبال کړی او پر نورو د بې ځایه تورونه نه لګوي. جنرال عاصم منیر ویلي چې افغانستان له اوږدې مودې راهیسې د پاکستان په بلوچستان کې چې د نورو سخت دریځو ډلو تر څنګ بلوڅ بلتون پالي د دې سیمې د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي د ناامنیو تر شا لاس لرلی او د په خبره دی لویدیځ ګاونډي د پاکستان په وړاندې هیڅکله هم د دوستۍ نښه نه ده ښودلې. ښاغلي منیر دغه خبره داسې مهال کوي چې د افغانستان د څه باندې 45 جګړو په اړه اکثر افغانان په دې باور دي چې په دغو جګړو کې پاکستان مهم رول لرلی دی. د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر همدارنګه ویلي کله چې پاکستان خپلواک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان له غړیتوب سره مخالفت وکړ. هغه زیاته کړې ستونزه دا ده چې د پاکستان وګړي تاریخ نه لولي. خو زردشت شمس چې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت پر مهال یوه موده په اسلام آباد کې افغان ډیپلوماتو بیا پر افغانستان د پاکستان وروستي تورونه ردوي او په ورته توګه وایي پاکستان افغانستان د یو خپلواک هیواد په توګه نه ګڼي او اصلي ستونزه همدا ده
چې د پاکستان مشکل دا دی چې افغانستان یو خپلواک او هغه چې وی یو ساورن د افغانستان خپلواکي یو استقلالیت دوی د زړه نه مني. د پاکستان مشکل دغه دی چې دوی داسې فکر کوي چې د په دې سیمه کې د یو بل گاونډي سره مشکل لري. دوی دا فکر کوي چې افغانستان باید په دغه برخه کې هم یعنی په نړیوال فورم کې په سیمه ایزو کې چارو کې مسایلو کې دا باید زما ملاتړ وي. زه چې کومه تګلاره په دې سیمه کې پلي کوم افغانستان هم باید داسې اوماغې کې ما سره لاړ شي.
د ښاغلي شمس په وینا په افغانستان کې د طالبانو اوسنی حکومت ښایي د افغانستان په تاریخ کې یوازینی داسې حکومت و چې د پاکستان په ملاتړ او خوښه رامنځته شوی. خو د نوموړي په وینا داسې ښکاري چې پاکستان تر دې هم په افغانستان کې پراخ لاس غواړي. د پاکستاني اکسپرس تریبیون ورځپاڼې د راپور له مخې جنرال منیر هغو اعلامیو ته په اشاره چې د پاکستان له ختیځو او لویدیځو ګاونډیانو سره د دې هېواد بهرني سیاست لومړیتوبونه په نښه کوي له نوې ډیلي سره هم د اسلام آباد د اړیکو یادونه کړې او ویلي دي هند چې د پاکستان موجودیت نه مننه څنګه کولای شي سره روغ جوړ وکړي.
په راپور کې مو وابرګل چې د پاکستان د پوز لوی درسیز د افغانستان په اړه توندې څرګندونې کړې دي. د جنرال عاصم منیر د دغو څرګندونو دلیل څه کېدای شي؟ په دې موضوع مې د پاکستان له یو مشهور خبریال شمیم شاهد سره خبرې کړې دي. د په دې اړه داسې وویل:
زه دا وایم چې د زمونږ د پوز د سر لخر بیان چې کوم دی نو دا د غصې نه ډکوم دی او د دې غصې شاته د غي سم مقصدونه هم دي او سو د غي مایوسی هم دي. نو د غي غټه وجداره چې د غي خو د پاکستان ادارو د طالبانو په افغانستان کې دراوستو د پر ډېر غټه هلې ځلې کړې وي ډېر کوششونه کړو او چې کله طالبان رالو او د دې د طالبانو د پاکستان د طالبانو ډېر زیات توقعات مو هغه توقعات مختلف یی کی سو د ملټری پرپز سو د امنیت سره تعلق لرو او سو د جغرافیه سره تعلق لرو. نو زمان دداري چې تر اوسه پوري چې پاکستان کله طالبان بر سر اقتدار رالو نغي ورته خپل غوښتنې وخت په وخت ورکړي و هغه غوښتنو نه طالبان نه مدي. طالبان په هغې باندې تقسیم دي چې کوم اطلاعات دي، نو په دې وجه پاکستان کې ډېره زیاته مایوسي ده.
تاسو ویل چې په پاکستان کې ډېره مایوسي ده، د مایوسي دلیل یې دا دی چې د طالبانو حکومت د پاکستان د حکومت او پوځ غوښتنې نه مني.
یو خو طالبان تر اوسه پورې دې ته تیار نه دي چې هغې هلته کې کوم پاکستانی طالبان دي په افغانستان کې د هغې خلاف عملیات پیل کړي یا هغې واپس راولېږي. دویمه غټه مسله چې کومه ده، نو د ډیورنډ د کرښې ده چې طالبان د هغې منلو ته تیار نه دي. دریمه چې کوم دی، نو د پاکستان ډېر زیات اعتراضات او ریزرویشن دا د اوبو په ډیمونو دي. کنړ کې یو ډیم دی، په هلمند کې ډیم دی، په هرات کې ډیمونه دي، نو په دې باندې پاکستان لږ ریزرویشن دي، نو په دې وجه پاکستان په دې خفه دی. او طالبان چې کوم دی، نو اوس تقریبا د دوی د ولکې نه وتري. پخوا به چې طالبانو د امریکای سرکارونو پاکستان په وساتت په خبره کوله، که د چین سره به کارونو پاکستان به پکې انوالو، که روس په سره به کارونو پاکستان به، که سعودي عرب سره به خبرې وي، نو په هغه پاکستان یو کردار ادا کړ. اوس تقریبا طالبان هغې د امریکای سره هم برای را شو، د روس سره هم شو، د چین سره هم شو، د سعودي عرب سره هم شو، داسې د نورو نړیوالو هیوادونو سره هغوی خپل تعلقات په خپله جوړ کړو. نو په دې وجه باندې پاکستان ته لږه مایوسي ده. د پاکستان سر لخکر د غصې او یاد جذباتو په دغه باندې داسې بیانونه ورکوي، او د دوی دا خیال دی چې پاکستان به د دوی یو کالونی جوړیږي، نو هغه ونه شوه.
خبریال او ژورنالیست شمیم شاهدو چې څرګندونه تحصیل آزادي راډیو اوریدي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
ملګری ملتونه به راتلونکې میاشت په قطر کې د افغانستان په اړه د غړیو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو د غونډې کوربه وي. د دغه سازمان د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یوه خبري ناسته کې وویل دا غونډه د خپلواکۍ ارزونې له سپارښتنې سره سم د افغانستان په اړه د نړیوالې ونډې د زیاتولو د څرنګوالي په اړه د بحث لپاره جوړیږي. د دې موضوع تفصیل د سنا کاکړ په راپور کې.
ټاکل شوې راتلونکي میاشت ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د غړو هیوادونو او سیمه ییزو سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې د وی غونډې کوربه وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک د چهارشنبې په ورځ ناوخته په نیویارک کې د دغه سازمان په مرکزي دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دغه غونډه به د فبروري په 13 او 19 جوړه شي. هغه زیاته کړه چې د دې غونډې د ترتیب او جزئیاتو په اړه کار روان دی.
دا غونډه به د فبروري په 13 او 19 په دوحه کې جوړه شي. د دې غونډې موخه دا ده چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د سپارښتنو په پام کې نیولو سره په یو همغږي او منسجم جوړښت کې د نړیوالو ګډون زیاتولو ته لار هواره شي.
نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې آیا طالبانو ته به په دې غونډه کې بلنه ورکړل شي او که نه. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو لومړۍ غونډه د 2023 کال د مۍ په لومړۍ او دویمه د دغه سازمان د سرمنشي په مشرۍ د څه باندې 15 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځانګړو استازو په ګډون په دوحه کې جوړه شوه. په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مشرۍ د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو دغه غونډه چې د تړلو دروازو تر شا او د طالبانو د استازو له حضور پرته جوړه شوې وه، د افغان ښځو د نه بلنې له امله یې نیوکې راوپارولې. خو هغه مهال دغه سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي وه چې د دې غونډې اصلي موخې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې نړیوال تعامل، د یو ټول شموله حکومت رامنځته کول او له ترهګرۍ او مخدره توکو سره مبارزه ښودلې وه. په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان د ملګرو ملتونو له سرمنشي څخه غوښتي چې د ځانګړو استازو په راتلونکي غونډه کې افغان میرمنې د اصلي ګډونوالو په توګه راوبلل شي. د دغه سازمان د ښځو څانګې مرستیالې هی دربار د چهارشنبې په ورځ په خپله اکس پاڼه په دوحه کې د ملګرو ملتونو په لومړۍ غونډه کې د ښځو پر نه بلنې نیوکه وکړه او په راتلونکي غونډه کې د ښځو بشپړ ګډون اړین وبله، او ویل هغه د اندېښنې وړ ناورین ته په پام
پروګرام سره چې خزه اونجونی په افغانستان کې ورسره مخ دي په دغه وخت کې د خزو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د هڅو پیاوړتیا یو عاجله اړتیا ده. د بلې خوا د بشري او خزو د حقوقو یو شمیر فعالان وایي هغه میرمنې چې په تیرو دوو کلونو کې د افغان میرمنو د حقوقو د تامین لپاره کار کړی باید دغه غونډې ته وربلل شي. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د خزو د چارو مشري او د بشري حقوقو فعال رودا بفروتن ازادي راډیو ته وویل
نادیده گرفتن نسل جوان به خصوص بانوان در
د ځوان نسل په تیر د خزو لپاره مغرزول به ډیر درون تمام شي ځکه چې په خوانیو سیاستوالو باور لمنځه تللی. په دې غونډه کې د خزو او ځوان نسل حضور ډیر اړین دی
و نسل جوان بسیار مهم است.
د طالبان حکومت روسه د غونډې پاره خپل نظر نه دی څرګند کړی خو تلې ویلي چې د دوی حکومت د استازو حضور پرته به د افغانستان پاره غونډه پایله نه لري. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت د ټول شموله حکومت د جوړولو ښځو نجونو ته د بشپړې زده کړې او کار د حقونو د برابرولو او بشري حقونو ته د درناوي په برخه کې د افغانانو نړیوالو سازمانونو او یو شمېر هیوادونو غوښتنې نه دي منلې او تلې ټینګار کړی چې د دوی حکومت ټول شموله دی او د ټولو افغانانو بشري حقونه په دې هیواد کې د اسلام شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي د دې لپاره چې طالبانو د ښځو حقونو ته غاړه کشیږي خپل اقداماتو ته دوام ورکوي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند وداند پټل ویلي چې دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. په ورته وخت کې ځینې جونیز د کونکو او د شزو د حقوقو فعالان وایي که څه هم نړیوالې ټولنې په ځلونو ورتجمنې کړي چې طالبان به د خپل کړنو په خاطر ځواب ویم کړي خو دوی د طالبانو د واکمنۍ په دریم کال کې هم د زده کړو او کار محروم دي او رستر بلې نور محدودیتونه پرې لګول کیږي. جزئیات په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ویلي چې دوی خپل حقوقي اقداماتو ته دوام ورکوي چې طالبان د ښځو له حقونو د سرغړونو په برخه کې ځواب ویونکي کړي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ودان پټیل د جنوري په 24مه د زده کړو د نړیوالې ورځې سره هممهاله یوې خبري ناستې ته وویل دوی اوس هم په افغانستان کې د بشري حقونو د ډیرو سختو سرغړونو شاهدان دي. نوموړی وویل
غصه چیز غوارم بیوایم د امریکا متحده ایالات نستړي کېدونکې هلې ځلې کوي چې طالبان له بشري حقونو د هغوی د سختو سرغړونو په خاطر چې دا اوس هم شاهدان یو ځواب ویونکي کړو د هغه سره چې موږ په ګډه همغږې پرې له نږدې کار کوو. د بهرنیو چارو د وزیر په ګډون ګڼ نور چارواکي او زموږ استازي رینا امیری په دې مسأله کې شکیل دي.
په ورته وخت کې په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ایکس پاڼه لیکلی دي چې 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو محرومې شوې او خپلې هیلې یې له لاسه ورکړې. نوموړې زیاته کړې ده چې نړیواله ټولنه باید د رسمي زده کړو له حق او په ټولو بااعتبارو سطحو کې د درسي پروګرامونو څخه په ملاتړ کولو سره د افغان نجونو او ښځو تر څنګ ودرېږي. خو ځینې زده کوونکي او د ښځو د حقونو فعالان بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال ویان څرګندونو ته په اشاره وایي چې ورته ژمنې مخکې هم شوي خو طالبان د دې پر ځای چې پر ښځو محدودیتونه کم کړي ورځ تر بلې وضعیت لا پسې خرابیږي. د پوهنتون یو افغان محصله چې لڅ باندې یو کال راهیسې د طالبانو د بندیز له امله پوهنتون ته نه ده تللې او د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
که چیرته دا خبر داسې ویلو کله به طالبان ځواب کوي ځکه د دوی د محدودیتونو لړۍ دوام لري. دلته ښځو ته ورځ تر بلې وضعیت مخ په خرابېدو ده. ښځه نسي کولی کار وکړي. ښځه د بې حجابۍ په تور باندې وهل کېږي ټکول کېږي او ان تر دې اندازې چې زندانونو ته لیږل کېږي. که دوی داسې روان اوسي نو د دوی په حاکمیت کې هیڅ ممکن نه ده چې موږ له دوی نه د تغییر تمه ولرو. موږ له دوی نه د پوهنتونونو د مکاتبو د خلاصون تمه ولرو.
د ښځو د حقونو فعال نرګس عزیزي هم وایي تر هغو چې نړیواله ټولنه د طالبانو په وړاندې ښکاره او عملي پالیسي ونه لري یوازې څرګندونې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو مخه نشي نیولی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
البته پیش هم این قسم بیان
مخکې هم ورته څرګندونې شوې خو موږ ونه لیدل چې طالبان دې ځواب ویونکي شي. وی سم په باور ناسم تعامل د ستونزو رامنځته کړی ده. کناډي ول ټولنه په ځانګړي توګه امریکا د طالبانو د ځواب ویونکو کېدل لپاره یو ښکارا عملی پالیسی ونلري دا ډول سرګندونې کوم بدلون نشي راوستلی،
تغییر به وجود نمیره.
خو د ښځو د حقونو بله فعاله مهرو مهرین د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دریځ هرکلی کوي او دا نیک اقدام بولي چې طالبان د خپلو کړنو په خاطر ځواب ویونکي شي.
یک اقدام بسیار نیک
دا یو نیک اقدام دی ته موږ او ټول وطنوالو ته هیله بښونکې ده چې امریکا هڅه کوي چې طالبان ځواب ویونکي کړي.
باید طالبان پاسخګو باشه.
طالب چارواکو او ویاندویانو مخکې په افغانستان کې پر دوی له بشري حقونو د سرغړونو ادعاوې رد کړي، خو ویاندې ذبیح الله مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند د تازه څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د طالبانو حکومت له شاوخوا 150 ورځو راهیسې په افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي او هم دا ډول 400 ورځې کېږي چې د نجونو پر مخ هم د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. که څه هم ملګرو ملتونو د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي هیوادونو په ګډون ګڼو نورو هیوادونو په پنجونو د زده کړو بندیز غندلی او هغوی ته بیرته د دې حق د ورکولو غوښتنه کړې، خو له دې ټولو غندنو او غوښتنو سره هم طالبان تر اوسه دې ته نه دي تیار شوي چې د نجونو ښوونځي او د هغوی لپاره پوهنتونونه خلاص کړي یا هم په ښځو نور محدودیتونه کم کړي.
د فریډم نو سازمان وایي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تپلو د نړیوالو قوانینو سرغړونه کوي. د بشري حقوقو دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ناوخته د پوهنې له نړیوالې ورځې سره هم مهاله پر خپل اکسپانه لیکلي د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. جزئیات په دې راپور کې.
د بشري حقوقو سازمان فریډم نو وایي چې د طالبانو پر وړاندې د معنی لرونکي نړیوال اقدام لپاره د افغان ښځو غوښتنې باید له پامه ونه غورځول شي. دغه سازمان چې مرکزی دفتر یې په واشنگتن کې دی پر خپل اکسپانه لیکي چې طالبان په افغانستان کې د محدودونکو حکومتونو په تحمیلولو سره له نړیوالو قوانینو سرغړونو ته دوام ورکوي. دغه سازمان زیاته کړې چې په افغانستان کې لا هم ښځې لسانوي او لوړو زده کړو بې برخې دي او د فریډم ناو په وینا دا په افغانستان کې یوازینی هیواد دی چې دا ډول بندیز پلی کوي. په همدې حال کې له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه د زده کړو بې برخې یو شمیر انجونې هم شکایت کوي چې د دغه ډول وضعیت له دوام څخه ستړي شوي او باید د علم او پوهې دروازې ورته زر تر زره پرانیستل شي. کبرا حیدری چې د کابل په یو ښوونځي کې د لسم ټولګي زده کوونکې ده غواړي چې په راتلونکي کال کې ورته د تدریس اجازه ورکړل شي. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما زمانه کې صنفی
کله چې د ښوونځي دروازې زموږ پر مخ وتړل شوې زه په لسم ټولګي کې وم. موږ دوه نیم کاله په کور کې پاتې شو او موږ هیڅ پرمختګ ونه کړ. موږ له دې حالت څخه په بشپړ ډول ستړي شوي یو. موږ هیله لرو چې اسلامي امارت به په نوي کال کې د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې پرانیزي،
دروازههای مکاتب برای دختره باز کند.
د کابل پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنځي یوه محصله راشده فائق هم ورته شکایت لري او د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو په اړه د محدودونکو فرمانونو له صادرېدو خواشینه ده. راشدې ازادي راډیو ته وویل:
دغه محدودونکي فرمانونه خاص ښځو ته صادرېږي او خاص په ښځو باندې عمل کیږي، نو خاص به همدا موږ ښځې دي نه اغېزمن کیږي ډېرې زیاتې. داسې یو ذهنیت دوی خپور کړی ده چې موږ هېڅ تعلیم سره کومه رابطه نه رو نه ساتو. حتی ما د خپل کتابونو نه زه ویلی سم چې ما بد تینه راغلي دي، زه یې نسم لوستلی. سو رواني ستونزې موږ ته پیدا کړي دي.
په همدې حال کې د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر زده کړو د طالبانو پر بندیز نیوکه کړې او ویلي دي چې زده کړو ته لاسرسی یو انساني او بشري حق دی. خو بیا هم د طالبانو د حکومت لخوا پر پوهنتونونو کې د ښځو پر زده کړو د بندیز 400 ورځې او پر ښوونځیو کې پر زده کړو د بندیز شاوخوا 800 څخه ډېرې ورځې تیریږي.
په انستاګرام کې ازادي رادیو _PA راپور زموږ قضاوت ستاسو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد باید طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف د چهارشنبه په ورځ په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې د طالبانو حکومت بشري حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو له ژمنې څخه سرغړونه کړي. ښاغلی لاوروف په خپلو څرګندونو کې په افغانستان کې د طالبانو مخالفو ډلو ته په اشاره دوی سوله ییزو خبرو ته وهڅول. جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړې. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 24 د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې هیواد باید د طالبانو حکومت تر هغو په رسمیت ونه پیژني چې خپلې ژمنې پر ځای نه کړي. سرګی لاوروف دا وکړه چې د طالبانو حکومت یوازې له ټولو طالبانو جوړ دی. هغه دا چې د طالبانو حکومت له دې وړاندې رد کړی ویلی دی چې په حکومت کې د افغانستان ټول قومونه ونډه لري. خود روسی د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل
دا مې نکګده نی وودیلی ناشه پاسولستو اس کابل
مو کیس کله له کابل څخه خپل سفارت نه دی استلې او خپل فعالیت ته دوام ورکوي. موږ له طالبانو سره په تماس کې ځکه د دوی خلک په دغه هیواد کې اصلي واک لري، خو موږ د ملګرو ملتونو د ټولو غړو په څیر طالبان په رسمیت نه پیژنو، ځکه چې دوی د بشري حقوقو په ځنګړی توګه د خځو او نجونو د حقوقو د درناوي او هم د ټول شموله حکومت د جوړولو لپاره په لژمنې نه دی پر ځای کړی.
د دغه شان د طالبانو د حکومت پر مخالفو ډلو غږ وکړ چې سولې ته تګلارې دی پیوړی کړي. خو د سیاسي چارو کارپوه ساقط مربیا وایي چې که څه هم نړیواله ټولنه غواړي چې د افغانستان ستونزې د سولې سو خبرو اترو له لارې حل شي، خو طالبان د خپلو مخالفو ډلو سره د خبرو اترو په برخه کې به هیڅکله لیوالتیا ونه ښیي. موږ یې ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه.
طالبان هم دې ته تر اوسه پورې لا چمتو نه دي چې دوی خبرو اترو ته کښېني، ځکه دوی ټول قوت ترلاسه کړی او دې ته زړه ښه نه کوي چې هغوی راشي خپل مخالفینو سره کښېني او د واک ویش دې ترسره شي.
د سیاسي چارو یو بل شنونکی سمی یوسفزی بیا وایي چې که څه هم د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو د نړۍ یو شمېر هیوادونه له دوی سره ښې اړیکې او راکړه ورکړه لري.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ راډیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
پر فیسبوک سربیره آزادی رادیو په ایکس پانا یا پخوانی ټویټر، همدارز یوټیوب او انستاگرام کې هم تعقیبولی شئ. زموږ وی پانا هم په یاد لري azadiradio.com. زموږ په وی پانا کې هم زموږ مطالب لوستلی شئ او هم خبرونه اوریدلی شئ. غزنی کې په دې وروستیو وختو کې د څانګې مسابقې شوې دي. څانګه یا نیزه بازی هغه لوبه ده چې په دغو دوو ولایتونو کې له ډیرو زمانو راهیسې رواج ده. د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې دا لوبه څو پیړۍ مخینه لري. په دې اړه دا راپور واوري.
د غزنی اندړو ولسوالۍ په خانۍ کلی کې دلته د کروندې په منځ کې په خاورو دوړو کې لسکونه کسان ولاړ دي. دغه کسان دلته د سانګې وهنې لوبې ننداره کوي. د وچکالۍ اغیزه او د اسانو د پښو د خاورو دوړو د خلکو مخونه ښه سپېره کړي دي. سانګې وهن کې هم وایي په نامناسب ځای او بد حالت کې سانګې وهي او اسان رز غلوي. دا دغه لوبي تنظیمون کیفیت امامت شلګروال وایي دغه لوبي د زدران په نامو د یو کس د زوی د زیږیدنې په پلمه برابرۍ سوي دي. په دغه سیالۍ کې د غزنی او پکتیکا اسپرو ونډه خستې ده. په غزنی کې د سانګې وهنې او اس غلونې لوبه پخوانی مخینه لري، خو تیرو جګړو یو څه کم رنګ کړی و. خو د شاغلی شلګروال په باور چې د سانګې لوبه بیرته د غوړېدا په حال کې ده. نو مولای وای سانګې په شلګر سیمه کې لتیرو شاوخوا 2000 کالو څخه رواج د چي د خوشیو په ورځو کې وحل کیږي.
نن د نیزه بازی لوبه په دغه میدان باندې وسوه چې د میرویس نیکه ټیم او د لامشکاله ماندل ټیم او د پکتیا خلکو او د زنه خان خلکو دلته کې برخه اخیستې وه. لوبه دوستانه او مساوي سرته ورسېده. نور د یو تنګ وخت خاطر باندې لوبه بیرته دوم وار نسوه او نه وسوه. نو موږ دغه نیزه بازی لوبه 2000 کاله څه کم او زیات تاریخ لري چې د موږ نیکهګانو او پلرونو به په دې باندې لوبې کولې.
محمد نصیر مجروح اسپور او لپکتیکا ولایت څخه دغه سیالۍ ترغلی دی. دی وای غزنی پکتیکا او پکتیا ولایتونه د سانګې لوبي مرکز دی.
بس د نيزي سره د شوق لرمه سی په پر شوق کې کوم. نو شی لوبي مکړې دا وسم چې میډالونه شي کپنه راوړو کابل چې تللی مې ده.
دا چې په تیرو کلونو کې به د سانګې وهنې پر وخت اسانو د مستولو هڅولو او تیزولو په مخه ډولونه وهل کېدل، خو اوس په افغانستان کې په ډول وهلو بندیز لګېدلی دی. شپږاتیا کلن سانګې وهونکی سلطان شاه وایي موږ غواړو چې د طالبانو حکومت له سانګو سره ډول وهلو ته اجازه ورکړي تر څو د دغې لوبې خوند یو په دوه زیات سي
خو خپلونه وور سره لاسان وته به وسم والو رمبای مال ته په پکتیا کې خلاص دي یو شلګرو په کړه باخت باندې موږ سره موږ ته کدا ډول خلاص کنه موږ به خوشاله یو دي اسو په میاله نور دا چې شي نه دي نو والو په کتم شو ډول خلاص
څنګه دا